بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو، په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک گیډه گیډه سلامونه منه. عزیزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې څلور مانیټه چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې لا دیرشم او د 2022 میلادي کال د نومبر لا 25 نیټه سره سمون خوري. زمون په نانې خبرونه کې چې قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا درته به سیاسي تبصرونه کې چې د ایران او افغانستان اقتصادي ملګرتیا او پراختیا تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي، چې بیا هم درته د قران پلوشه 19 پروګرام وړاندې کیږي، او لدی ورسته هم د باغچابان د کلیزې په مناسبت درته ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سره ترسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو په درنې او سیمه تازه خبرونه نو ډېر جالب مطالب اوریدل شي او ولوستل هم شي. یو لاندې د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او سمپا مکړه د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران خارجه وزیر وویل چې جرمنی کلونه کېږي چې د بشری حقوقو خلاف ورزی کوي. متقی لا گاونډیانو سره د افغانستان سوداګری خا وبالله، او چین ویلی چې نړیوالو سره لا ګډ دریز پرته د افغانستان ستونزه نه هواریږي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې جرمنی کلونه کیږي چې د بشری حقوقو خلاف ورزی کوي. د ایرنال راپورټ سره سم د اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې د جرمنی د خارجه وزیر د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې جرمنی کلونه کیږي چې د بشری حقوقو خلاف ورزیانې کوي. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو شورا په ایران کې د بشری حقوقو د خلاف ورزي په چټي تور په ایران پر ضد یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک په 15 موافقو، شپږو مخالفو او 15 سپینو رای سره تصویب شوه دی. هاغلی امیر عبداللهیان په دې اړه په ټویټر کې ولیکل چې د برلین رژیم د ایرانی ولس پر ضد د صدام د کیمیاوي وسلو د اصلي تامینون کی پتوگا او نورو فرزت غواړو کلونه کیږي چې په خپل غیر انساني او نا عادلانه بایکاټون سره د بشري حقوقو پراخه خلاف ورزيانه کړی دي. په نه حال کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د ایران استازي میرمن فروزنده ودیاتی هم د جرمني د خارجه وزیر د ایراني زید سرګندونو په خبرګون کې ویل چې سپارښتنه کوم چې خپل پام د جرمني په واټونو کې د زرګونو سولېزو معترضانو ته واړی. خاغلی متکی ویلی چې لا ګاونډیانو سره د افغانستان سوداګری خاصوي ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د بهرنیو چارو وزارت د نوی ودانی د پرانستلو په هدف هرات ولایت ته د سفر په محل ویلی چې پاتیرو 15 میاشتو کې چې طالبان په فعالیت بوختي لا ګاونډیو هیوادونو سره سوداګری خاصوي ده. افغان غ خبری آژانس ویلی چې په هرات کې د بهرانیو چارو وزارت د نوی ودانې د پرانستلو په دستورو کې امیر خان متکی ویل چې په هرات ولایت کې چې لا ترکمنستان او اسلامي ایران سره ګډه پوله لري سوداګری لپاره هم هڅه روان دي. هغه زیاته کړه په تیرو 1500 میاشتو کې چې د اسلامي امارت په فعالیت پیل کړی لا ګاونډیو هیوادونو سره تجارت ښه شوی دی. هغلی متکی یادونه وکړه د دې ولایت امنیت ښه دی او د هرات په شان ولایت کې باید ښه خدمات ترسره شي. دا ټینګار وکړ په داسې یو حالت کې چې په هیواد او په تیرا بیا په دغه ولایت کې امنیت ښه دی. د طالبانو ټول مسؤلین باید هڅه وکړي چې په بیلابیلو برخو کې لکه سند، تعلیم او لا خلکو سره د تعامل په برخه کې کار وکړي. په همدې حال کې په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله فیضان وایي چې دغه ترمیم په دریو پوړونو کې جوړ شوی او لګښت یې 240 میلیونه افغانۍ دی. چین وایي چې نړیواله سره لګډ دریس پرته د افغانستان ستونزه نه اوریږي. د افغانستان لپاره د چین د ولسمشر ځانګړي استازي یو شایونګ لا خپل ازبکستانی سیال اسمت الله ایر کاشف سره د لیدنې په مهال د افغانستان په وضعیت خبرې کړې دي. د ازبکستان رسندیو د چینایي استازي په ولا لیکلي چې نوموړي د افغانستان په اړه نړیوالو سره په ګډ او روښانه دریځ رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د چین ځانګړي استازي زیاته کړې ده چې لا داسې دریځ رامنځته کېدو پرته د افغانستان د بشري او ټولنیز ناورین اوارې ممکن نه دی. د راپور له مخې چینایي ازبکستاني استازو په دې برخه کې د ګډو ملګرتیا او ژمنه هم کړې ده. دواړو لورو په افغانستان کې د زیربنایي پروژو په ځانګړي ډول د انرژي، ترانسپورټ او لوجستیکي برخو کې د پروژو په ارزښت هم خبرې اترې کړې دي. چین او ازبکستان دواړه د طالبانو لانګدې سیمه ایزو ملاتړو هیوادونو بلل کېږي. د افغانستان بیا اوس غواړي چې نورو هیوادونو ته زیتون صادر کړي. په دې حق لا زموږ د خبريال آصف شنواری رالیګلی راپورټ ته پام وکړي.
د ننګرهار کانال اړوند زیتونو فابریکې تولید شوي تیل بهر ته صادر شول. ځایي چارواکي د تیلو د ښه کیفیت له امله اټکل کوي چې په بهرنیو مارکیټونو کې به د پلور ښه بازار ولري. د ننګرهار د کانال ریاست د مطبوعاتو مسؤل سید همین غریب مل وایي د کانال اړوند زیتونو فابریکې کې تولید شوي د زیتونو خالص خواوشا 1.6 لیټره لیتره تیل چې په ازاره داوطلبۍ کې د یو افغاني شرکت له لورې د خواوشا 70 میلیونه افغانۍ په بدل کې وپیرل شول، د یاد شرکت له لورې به بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
څه د پاسه 1.6 لیټره د زیتونو دغه تیل چې په 2014 کال کې د زیتونو فابریکې پروسس او تولید کړل، په 13-15 کلونو کې دومره اندازه نه و راټوله شوې چلنی کمرغه لکه څومره چې په 2014 کال کې ترې راټول شو. او دا بلومړی ځل وی چې د کانال ریاست د زیتونو دغه تیل خارجي هیوادونو ته صادریږي.
سید همین غریب مل وایي د زیتونو تیلو د ښه کیفیت له امله اټکل کوي چې په بهرنیو مارکیټونو کې به د پلور ښه بازار ولري. نوموړی وایي د یاد سوداګری شرکت له لورې به دا تیل د ننګرهار کانال اړوند د زیتونو فابریکې په ادرس صادر او وپلورل شي. د ننګرهار کانال اړوند زیتونو فابریکه څه باندې 4 لسیزې وړاندې د پخواني شوروي اتحاد او ایټالیا هیوادونو په مرسته جوړه شوې چې هغه مهال هم تولیدات پر یادو هیوادونو سربیره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم صادرېدل. خو د 13-14 لسیزو جګړو وروسته دا لومړی ځل ده چې بیا ځلې د یادې فابریکې تولیداتو ته له هیواد بهر د صادرېدو زمینه برابرېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. روسیه د جنوبی سټریم د غازو په پایپ لاین حمله ناکام کړه. د روسیه د فدرالي امنیت خدماتو د سویل سټریم پایپ لاین باندې د تخریبي برید مخه ونیوله. دا پایپ لاین د روسیه او ترکیه ترمنځ غاز لیږدوي. د روسیه د فدرالي ادارې د معلوماتو لمخه روسی نژاد کسان د برید چمتو کولو په محل نیول شوی دی چې د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا رهبری کیدل. همداراز مقناطیسی ماینونه، چاودیدونکي توکي او د اوکراین د ځانګړو خدماتو سره د اړیکو نور وسایل چې د روسیې په ویلګراد د سیمه کې د برید ازای همغږی اعلان یې ونیول. دا تخریب په داسې حال کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې هیواد به د ترکیې له لارې اروپا ته د روسیې طبیعي ګاز وویشي. اردوغان یادونه وکړه چې دا به د ماسکو سره د خبرو اترو په نتیجه کې ترسره کیږي. تیره میاشت د روسیې د دفاع وزارت د برتانیا سمندري ځواکونه د پایپ لاین په غورځولو تورن کړ، خو لندن دا ایدیا ناسمه وبلله او په اوکرین کې د روسیې له پوځي ناکامیو څخه د پام اړولو لپاره طرح اعلان کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپلې کاناډایي سیالې میلانیا جولی سره په یو غړه خبرې غونډه کې د نورد سټریم یو او دوه پایپ لاینونو د ویجاړولو لپاره د امریکا او ناټو انګیزه څرګنده کړه. په ننګرهار کې یو شمیر تورن کسان ونیول شول. زموږ خبریال له ننګرهار راپورټ راکوي چې د افغانستان د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ وایند کاری عبدالصبور زابلي ویلي چې د امنیتي قومندانۍ د جنایي جرمونو او د ترهګرۍ پر وړاندې ادارو موظفینو په جلال آباد ښار کې او د ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې وتنه نیولې دي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د ایران او افغانستان اقتصادي ملګرتیا او پراختیا د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت او د ایران په شمال ختیځ کې د خراسان رضوی ولایت ګډه پنځمه اقتصادي غونډه تر سره کیده. د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو لورو د جدي اهتمام خودنه کوي. د خبري اترې د ایران او افغانستان د درو ایوادونو د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارتي چارو د اسانولو په هدف سره د دوه هیوادونو د ځای چارواکو لخوا په جدي توګه تعقیبېږي. د افغانستان د هرات د والی د وایندوی حمید الله متوکل په وینا د هرات او خراسان رضوی د مسولانو د اقتصادي ناستې د خبرو اترو تر ټولو مهم چورډیز د تجارتي مشکلاتو ختمول او د تجارتي مبادلاتو د سویې زیاتی داده. په همدې دلیل سلور موضوعګانې یعنی ترانسپورت، کرهنې، صنعتي او تجارتي چارې او د سونګو موادو سلور موضوعګانې په هرات کې د دواړو لورو په ورستي ناستې کې ارزول شوې دي چې د بیخبنی جوړخ له نظره د هرات خواف ریل پټلې کرخه د ایران او افغانستان ترمنځ د شانو د وړو وړو د اندازې د زیاتولو لپاره تر ټولو مهمه مواصلتي لار ده چې په دې باب هم د هرات په غونډه کې خبرې اترې شوې دي. د هرات د صنایعو قانونو د کوټې مسؤول حمید الله خادم د دغه ریل پټلۍ د اهمیت په ارزونه کې ویلي چې له اقتصادي نظره دغه ریل مواصلاتي لار د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې د ریل پټلۍ د نشتون په دلیل افغانستان د ترانسپورت په برخه کې تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي. هغه مشکلات او پیچلتیاو ته په پام سره چې د افغانستان خلک په تیرو صد پاسات سلورو لسیزو کې ورسره لاسو گریوان دي، د ایران اسلامي جمهوریت تل د دغه هیواد مظلومو خلکو ترڅنګ ولاړ دی او د خپل توان تر حده د دوی د مشکلاتو د ختمولو کوشش کړی دی. افغانستان د مسلو یو کارپیژان دی میرمن اقبال پدې بابوي چې افغانستان د تاریخي منظر له پلوه د ایران د تمدني حوزې یو برخه ده. په همدې دلیل دواړو هیوادونو خلک سره ګډه دین، ژبه، دود او کلتور لري چې د ایران او افغانستان د دوو ملتونو ترمنځ د پیوستون په پیاوړتیا کې ډېرې زیاتې اغیزې لري. ایران په مختلفو اقتصادي او تجارتي، تخنیکی، انجینرینګ، کرهنیز او صنایعو او همداراز د په بنسټه اقتصاد په برخو کې ډیر زیات ظرفیتونه لري چې په ورستیو کلونو کې د افغانستان د ولس د مشکلاتو له حل سره د مرستې لپاره لپاره کارولی دي. په نه حال کې د ایران ولستل د جنگ او د دغه هواد نیواک په کلنو کې د افغانستان د ولست لپاره په ورین تندي هرکلی کړی دي. په همدې دلیل د افغانستان مهاجرین په ورستیو کلنو کې د ایران په مختلفو ښارونو کې د دغه هواد خلکو ترڅنګ ژوند کړی او د کار روزګار او زده کړو په لوړو درجو کې د تعلیم مختلفې ساویې او کار کسب د ترلاسه کولو په اړه لا بیلابیلو اسانتیاو برخمن دي چې د افغانستان د مشکلاتو له حل سره په مرسته کې هڅه کولای شي. د افغانستان د چارو یو کارپوه عبداللطیف نظری په دې باوی چې د افغانستان خلکو ته د ایران د خلکو نظر له هر ډول سیاسي بهیره او په دغه هیواد کې لا واکمنو نظامونو سره فرق کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په عمل کې خود لیدا چې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ولس ترڅنګ ولاړ دی او د ایران د اسلامي جمهوریت د انسان دوستۍ دغه دریز په تیرو څلور لسیزو کې د افغانستان له ملت سره ډیره ستره مرسته کړې ده. farstoday.com/ps زمون د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پر درنې وسیمه تازه خبرونه نور ډېر جالب مطلب اوریدل شي. تاسو د تهران اډو یو ساته سره نه خبرونه اوري.
د تاریخ پانا دیر عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم یم چې د تاریخ یو بل پانا تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له دیرشمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 15مې نیټې سره برابر ده. یو سل دوه څلویښت کاله پخوا د 1380 میلادي کال د نومبر په 15مه نیټه د چارلز لویران په نوم یو فرانسوي ډاکټر لخوا د ملاریا ناروغۍ تولیدونکی عامل کشف شو. ډاکټر لویران د دې ناروغۍ د عامل په کشفولو سره د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لاره چاره برابره کړه. ډاکټر لویران د دې ناروغۍ د عامل د پیدا کولو د قدرونې له امله په 1901 میلادي کال کې په طبي علومو کې د نوبل جایزه هم وګټله. دوه اویا کاله پخوا د 1999 لمریز کال د لندې د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران د ملي شورا د تیلو کمیسیون د ایران د تیلو شرکت او د انګلستان الحاقي تړون رد کړ. دغه تړون د ایران د تیلو زیرمو د چورتالان پر سر د امریکا او انګلستان د تضادونو په اوج او هغه مهال برابر شوی و چې په ایران کې د تیلو ملي حرکت په پراخېدو. دغه تړون د ایران د جنوب له تیلو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د انګلستان د واکونو په زیاتېدو او د دې هیواد د موقعیت د ټینګېدو په موخه شوی و او د ایران د ملي ګټو او واکمنۍ په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېده. د ایران د تیلو د شرکت او انګلستان الحاقي تړون په 15م پارلمان کې تایید نه شو او د دې تړون جاجول 16م پارلمان ته وځنډول شو. له دې تړون سره په مخالفت او د انګلستان د ښکېلاکي دسیسو په اشوا کېدو کې د آیت الله کاشاني په مشرۍ مذهبي ځواکونه او همداراز په مصدق په مشرۍ د ملي ځواکونو فعال رول درلود. بالاخره د خلکو په ملاتړ سره مبارزې ښې نتیجې ته ورسېدلې او د ایران د تیلو صنعت د 1998 لمریز کال د کپ په 98مه نیټه ملي اعلان شو. و 50 کال په خوا د 1440 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په څلرمنېټه په فرزانه حکیم مشهور یو نامتو فیلسوف او حکیم محمد هادی فرزانه په یو اتیا کلنۍ کې وفات شو. د قدرمن فیلسوف او حکیم شیخ محمد هادی فرزانه په 1235 لمریز کال کې د اصفهان په شهرزا کې وزیږید. هغه د دینی معرف او د اسلامي علوم و مقدمات په خپل زیږن ځای کې ترسره کړل او وروسته د زده کړو د بشپړولو لپاره اصفهان ته ولاړ. هغه د علم په بیلابیلو څانګو کې زیاتره حکمت او فلسفې ته علاقه درلوده او په دې زمینه کې د معلوماتو د ترلاسه کولو په لاره کې ډیر زیات زحمتونه وزغمل. په دې ډول چې د عمر په وروستیو کلونو کې هغه د سترو حکیمانو په قطار کې راوسته. حکیم فرزانه له هغې وروسته په خپل زیږن ځای شهرزا د حکمت او فلسفې تدریس ته ملا وتړله او تکړه شاګردان یې وروزل. د هغه ژوند د قناعت او ساده توب په کمال کې و او د دنیا زرو او زور او تزویر هغه دوکه نه کړ. یو څلویښت کاله پخوا د 1460 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په څلورمه نیټه یو ایراني ستر مجتهد او فقیه آیت الله میرزا احمد سرایی وفات شو. دغه تکړه عالم مقدماتي علوم له 14 کلنۍ د تبریز له عالمانو څخه زده کړل او وروسته قوم ته ولاړ او د آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی او میرزا جواد آغای ملکی تبریزی د درس په محضر کې خپل علمی وده زیاده کړه. میرزا احمد سرایی له هغې وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د نامتو استادانو له محضره یې ګټه پورته کړه څو د علم او اجتهاد لوړې درجې ترلاسه کړي. دغه ستر فقی له هغې وروسته خپل وطن ته ستون شو او د احکام و تبلیغ د دین تدریج او درس ته یې مخه کړه. هغه د ټولو ګټو او ودانیو په جوړولو سربیره د اعتقادي منحرفینو سره مناظرو او شو بحثونو ته کښېناستل او د دینی علومو د طلابو د ښې روزنې او تبلیغ لپاره یې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه وکړل. د غرباني عالم بالاخره په 70 کلنۍ کې وفات شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح باندې په درود او تاسو قدرمنو او ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د اوس زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د واقع د مبارکې سورې شپږ پنځوسم آیت ته رسیدلو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې له اووه پنځوسم تر شپږ اویایم آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د واقع سورې له اووه پنځوسم تر دوه شپیتم آیتونو تلاوت ته هلته چې لوی خدای فرمایي
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
مونغا تاسو پیدا کریے نولے تاسو تصدیق نکوے نو تاسو ماتا خبر را کړي هغه نطفه چې تاسو یې تویاوي آیا تاسو لدغه نطفه نا بشر پیدا کوي یا همدا مونږه پیدا کون کیو بشکا مونږ تاسو په مینس کې مرگ مقدر کړي دي او مونږ عاجز کړي شوی نه یو لدینا چې مونږ ستاسو پشان نور خلق ستاسو پا بدل کے پیدا کرو او تاسو پا حغو صورتونو سرا پیدا کرو چے تاسو پر علم نلرے او یقیناً تاسو پا لمرنی پیدا کولو عالمان خبر شویے نولے تاسو پند ناخلے
عزت من اوریدونکو په تیرو آیتونو کې د قیامت د منکرانو خبره وه. د آیتونو د قیامت او معاد د واقع کېدو دلیلونو ته اشاره کوي او فرمایي آیا تاسو په خپل خلقت او پیدا کولو کې د خدای قدرت نه دی لیدلی؟ نو څنګه بیا خپل دوهم خلقت او بیا پیدا کېدل ناممکنه ګڼئ؟ له تاسو پرته د خپلو بچیانو په اړه څوایاست؟ آیا تاسو هغوی پیدا کړی دی؟ تاسو خو صرف په رحم کې نطفه اچوئ او نه پوهیږئ چې په نهو میاشتو کې دغه بچیانو څومره بدلونونه مومي. آیا په یو کامل انسان د ناڅه او معمولی نطفه بدلول ستاسو کار دی او تاسو په دې چاره کې رول لرئ؟ لبل خوا آیا په تاسو کې هیچا دا کار کړی شوی چې د خپل مرګ مخه ونیسي او له مرګه وتښتي؟ تاسو چې د خپل ژوند او مرګ اختیار نه لري او په خپل اختیار دنیا ته نه یاست راغلی او نه به په خپله خوښه ځئ، څنګه په خپل بیا خلقت کې د خدای په قدرت کې شک کوئ؟
ایزانو له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی باید د منطقي پوښتنو په کولو سره د خدای او قیامت د منکرانو عقل او فطرت راویښ کړو چې په خپله یې ځواب ته ورسیږي او حق ومني. دوهم، د مخالفانو د شبهو او شکونو په وړاندې د قرآن کریم طریقه له طبیعي او روښانه استدلالونو استفاده ده، نه سپکاوی او بد رد ویل یا سپکاوی او خندا کول. دریم، د انسان ژوند او مرګ د هغه په خپل لاس کې نه دی، هم د انسان په پیدایښت او هم یې په مړینه کې د نړۍ د وسیال او پوهیال پالونکي قدرت څرګند دی. څلورم، هیڅوک له مرګه تیښته نشي کولی او په الهي تقدیر نشي لاس بری کیدلی. البته مرګ هم د نورو ښکارندو په شان د حکمت او حساب کتاب په اساس دی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ایزانو اوس د واقع سورې له درې شپیتم تر اووه شپیتم آیاتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
نو تاسو ما تا خبر را کړي هغه تخم چې تاسو یې کړي آیا تاسو دغه کرل شوی زرغونه یا همدا مونږی زرغونون کیو کمونگا و غارو نو خامخا دغا با وچ او زره زره کرو بیا با تاسو حیران شه او ووای با بیشکا مون خامخا پا تاوان که غرزبل شبیو بلکه مون محروم کلی شبیو.
قدر من اوریدون کو دا آیتونا پا طبیعت او پنزون که دا الهی قدرت یوی بلگه تا اشاره کوی او فرمایی لازمکی د بوټو او خورا ټوکول ستاسو کار دی او کده خدای تاسو هغه دانه چې خدای پیدا کړي پمځکه کې شیندی او کوم اوبه چې خدای نازل کړي هغه ورکوي لبل خوا ورته لمر او تودوخه رسیږي د غټول عوامل چې د یوې دانې د ودې او زرغونه دو زمینه برابروی. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه خاوره اوبه او رڼا او تودوخه ستاسو ده او که د خدای دا چې دانه له یوې خوا په خاوره کې جړه زغلوي او له بلې خوا د خاورې له زړه سر را بهروي او غوټۍ ورکوي آیا دا ځانګړنه تاسو دانه ته ورکړی او که خدای د ودې او ټوکېدو له دغو عواملو یو هم واخلي دغه بوټی به وچ او بې ثمره شي نو آیا بیا یې تاسو د زرغونولو او میوهدار کولو وس لرئ؟
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی همغه طاقت چې په دنیا کې یوه دانه د خاورې په زړه کې پالي او یو شین بوټی له خاورې روباسي کولی شي په قیامت کې هم له مړ انسانه له یوې پاتې زرې هغه دوباره بیا راژوندی کړي. دوهم، د انسان کار او زیار د خلقت زمینه جوړوونکی دی. کله په رحم کې نطفه کړي او کله د خاورې په زړه کې دانه کړي هغه ذات چې یو ماشوم پیدا کوي او بوټی زرغونوي یوازې خدای دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
ایزان. اوس د واقع سوره لا تشپیتم تر څلور اویایم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی او مهربان خدای فرمایي:
افرأیتم الماء الذی تشربون اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
نو تاسو ما ته خبر راکړي هغه اوبه چې تاسو یې څښئ آیا تاسو دغه لسپینو وریځونه نازلې کړي دي یا همدا مونږ یې نازلوونکي یو؟ که مونږ وغواړو دغه به تروې ترخې وګرځوو نو تاسو ولې شکر نه وباسئ؟ نو تاسو ما ته خبر راکړئ هغه اور چې تاسو یې بلئ آیا تاسو د دو ونا پیدا کړی دا یا هم دا مونږ یې پیدا کوونکي یو؟ مونږه دغه اور تذکره نصیحت او د مسافرو لپاره نفمن ګرځولې دی. نو ته د خپل عظیم رب د نوم پاکی بیانوه.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې په پنځون کې د خدای د قدرت نښو ته اشاره کوله، دا آیتونه فرمایي: آیا په سمندرونو او دریابونو د وریځو جوړول او د هغه باد راوستل چې ورځې د مځکې مختلفو سیمو ته بیایي د انسان کار دی؟ که د یو څو کلونو لپاره باران ونه وریږي نو تاسو به څه کوئ؟ هم به په خپله له تندې مړه شئ او هم به ستاسو مالونه او ونې ختم شي. یا که باران وویریږي خو اوبه یې د دریابونو په شان تروې وي نو څه به کوئ؟ که باران ونه وریږي هیڅ به نه زرغونیږي چې له میوې یې ګټه پورته کړئ یا یې له لرګي د مختلفو سامانونو د جوړولو او تاودېدلو لپاره کار واخلئ. هغه لمبه چې د لرګي له زړه پورته کیږي هم د مسافرانو لپاره د رڼا او تودوخې سبب ده او هم د اوبو او خاورې له زړه د اور په پیدا کولو کې د خدای د قدرت یادونکي.
ایزانو له دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی څلورګوڼي عناصر یعنی اوبه، خاوره، باد او اور ټول د خدای تر امر او اراده لاندې دي او د هغه په قدرت د پوهیدلو لپاره او د خدای د پیژندلو وسیله ده. دوهم د اوبو د پیدایښت څرنګوالی او هغه مهم رول ته پام چې اوبه د ژوندی سارو په ژوند کې لري، د وریځو سیستم او د بادونو په وسیله د مځکه مختلفو سیمو ته لیږدول، او د باران ورخت انسان ته خدای وریادی او په هغه کې د شکر ایستلو روحیه پیاوړې کوي. دریم همیشه باید د تسبیح په ذکر سره خدای له هر ډول عجز او ناتوانی پاک او سپیڅلی وګڼو چې د قیامت په راوستلو کې د خدای تعالی په قدرت کې شک و نه کړو. سرم ونه له اوبو او خاورې راپورته کیږي او له ونې لرګي او له لرګي اور بلیږي او انسان ته تودوخه ورکوي. دا ټول لا یو بلا د متضادو څیزونو په پیدا کولو کې د خدای د قدرت نښه ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د مهربان خدای په امان. د ماشومانو باغوال د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، د جبار باغچبان د کلیزې په مناسبت لایو ځانګړي پروګرام سره زه جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شوم. هیله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولري. pastoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درکتی ولند دمکو. بیا دغه ځانګړي پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. داسې دنیا تصور کړي چې پکې غږ نه وي، لا ښکلا او رنګونو ډکه دنیا، خو په چوپتیا کې د هستې د ښکلا لا موسیقي خالی دنیا. په داسې حال کې چې تاسو دا دنیا په چوپتیا کې تصور کوئ، ډیر خلک په چوپتیا کې ژوند کوي. په تیری وختونو کې چې د اوریدو د ستونزې په نسبت د خلکو پوهه ډیره کمه وه، ډیرو خلکو کاڼه خلک د لګیدونکي ناروغۍ په شان بلل او له هغو به لرې لرې کیدل، نو ځکه د هغو ژوند ډیر سخت و. خو د علم په پرمختګ او د اصولي راودو په کارولو سره د دغې ډلې د روزلو او زده کړې سره سره مرسته وشوه. په دې لاره کې ډیر کسان دا کانو سره د مرستې لپاره یو ځای شول. په ایران کې هم یو ستر انسان جبار اسکرزاده د دغو کسانو په روزلو کې مخکښ و. په ماشومتوب کې د هغه یو غږ په یوه پیښه کې تاواني شوی و او ډیر کم یې اوریدل چې همدغې چارې هغه د کانو له دنیا سره بلد کړی و او دا د هغه اصلي اندېښنه شوه. جبار اسکرزاده په 1975 میلادي کال کې د ارمنستان جمهوریت په اوسنی پلازمینې روان کې وزېږېده. په حقیقت کې د هغه نیکه د تبریز اوسیدونکي و چې د کار لپاره ارمنستان ته کډه کړې وه. پلار یې د ودانیو کار او بیکری کار کاوه. جبار په 2014 او د کور په ښوونځي کې زده کړې وکړې او په 15 کلنۍ کې د اقتصادي شرایطو په دلیل مجبوره شو چې خپل زده کړې پرېږدي. د ژوند تیرولو لپاره یې فیصله وکړه له پلار سره یو ځای د بیکری کار او ودانۍ جوړولو ته مخه کړي. هغه چې له فارسي ادبیاتو سره مینه درلوده له هڅې لاس وانخیسته او کله کله یې د ملا ناصرالدین او لکلک ورځپاڼې لپاره مطلبونه او شعرونه ورلیږل. بیا وروسته هغه خپلې زده کړې بشپړې کړې او په روان ښار کې یې په یوه ښوونځي کې تدریس پیل کړ. خو د لومړي نړیوال جنګ په پیلیدا سره یې له خپلې مېرمنې سره یو ځای ایران ته مهاجرت وکړ او په مرند کې میشت شو. جبار اسکرزاده په مرند کې د لومړي ټولګې زده کوونکو ته تعلیم ورکوه. نو په کال کې بیا خپل کار کې ډیر زیات بریالي هم وو. په دې ډول چې 15 زده کوونکي په ډیر ښه در سره بریالي شول، بره ټولګې ته لاره پیدا کړي. یوه موده وروسته د اذربایجان کلتور ادارې د اسکرزاده د زده کړې له نوي راودې د زیاتې ګټه پورته کولو لپاره هغه تبریز ته راوبلو او د لومړي ټولګې د ماشومانو د زده کړو او روزلو دنده یې ورته وسپارله. هغه د خپل تدریس په کالونو کې ډیره تجربه ترلاسه کړه او په دې لاره کې د فارسي ژبې د زده کړې په روده کې ډیرو مشکلاتو ته متوجه شو. دغه موضوع ته په پام سره هغه لومړنی کس و چې د فارسی ژبې د زده کړې لپاره ډیره کارنده او حرفه‌ای روده ابدا کړه چې په هغو کلونو کې د فارسی ژبې د هیرولو زیاته د تایید وړ وګرځېده او ډیرو لویانو د هغه دا روده تایید کړه. په حقیقت کې په همدغه وخت کې واچې په ایران کې د جبار مثبت او خیرغواړي فعالیتونه پیل شول او دا فعالیتونه د هغه د عمر تر پای پورې دوام درلوده. جبار اسکرزاده په 1960 میلادي کال کې د تبریز د ارمانیانو لا وړکتون لا کتنې ورسته په دغه ښار کې یو وړکتون جوړ کړ او د هغه نوم یې باغچه اطفال کې خود. هغه یو موده وروسته خپل فامیلی نوم باغچه بان ته بدل کړ چې د هغه کس په دې معنا ده چې له باغچه ساتنه کوي. جبار اسکرزاده په دې باره کې وایي چې یوه ورځ یو ملګري په ګپ کې راته وویل ته د تبریز د ماشومان لپاره باغچه جوړه کړه او اوس په باغچه ساتنې بوخت یاست، ته باغچه بان شوی یاست. او له هغه ګپ وروسته ما د اسکرزاده په ځای باغچه بان نوم په ایرانی پیژندلیک کې انتخاب کړ. څو کاله وروسته باغچه بان په تبریز کې له ډیرو مخالفتونو سره سره په 1944 میلادي کال کې د کانو ښوونځی جوړ کړ. دغه ټولګې د باغچه اطفال په څنګ کې وو. 1928 کال کې د شیراز د فارس ولایت د کلتور مشر په غوښتنه شیراز ته ولاړ او په دغه ښار کې وړکتون جوړ کړ. هلته یې له 50 کلونو فعالیت وروسته تهران ته راغی او په 1933 کال کې په یوسف آباد کې د لومړني ښوونځي په جوړولو سره په رسمي توګه د کانو ماشومانو تعلیم او تربیت ته مخه کړه. هغه چې د کانو په ژبه په زده کړو کې کومه تجربه نه درلوده، خپلې شخصي تجربې ته په پام سره د کانو د ژبه په آموزش کې د شیانو د لمس او لیدو هیڅ رول مهم رول ته متوجه شو. هماغه ډول چې موبایل په ماشوموالي کې په یوه پیښه کې د ښي غوږ د اورېدو قدرت له لاسه ورکړی و، په همدې علت ډېر ښه یې هغه ماشومان چې په چوپتیا کې دي درک کول. ویلی شو چې همدغو ماشومانو ته د هغه د پام او کتنې بیا بدلنو پیچومې بللی شو. اخچمان د فارسی ژبې غږونه په دوو برخو، حنجرایی او تنفسی، وویشل او په دغو دوو ډلو کې هر یو په ممتد او غیر ممتد وویشل. په دې سربیره هغه په لاس سره گویا الفبا چې په دنیا کې بې ساری روده ده د غږونو او حروفو د شکلونو په اساس ابدا کړل. په دغه الفبا کې د نورو لاسي الفبا په بوټا له یوه لاس استفاده کیدله. دغه لاسي نخې نخانې د دې په ترس کې چې لاشونډو لوستلو سره د مرستې په ترس کې د تلفظ د اصلاح او تعلیم لپاره هم یوه وسیله بلل کیږي. د ګونګو او کڼو ماشومانو لپاره د باغچبان یو بل خدمت د مصور ژبې رامنځته کولو او استادانو تربیت، ماشومانو د شعرونو ویلو او د لوستلو او لیکلو د رودې په بدلولو کې مبارزې، د اوریدو د آلې د اختراع، آموزشی لوبو او داسې نور ډیرو خدمتونو ته اشاره کیدلی شي چې په هغه وخت کې د ایرانی ماشومان لپاره مخینه نه درلوده او هغه په دغه کار سره د کانو ماشومانو دنیا ته ماته ورکړه او د هغو ژوند ته نوي رڼا وبخله. بخچبان خپل عمر د دغه ټاټوبي په خدمت کې تیر کړ او شپه ورځ له ستړیا څرګندولو پرته او له توقع او تمې پرته کار کاوه. هر څومره چې له عمره تیریدل خپل فعالیت یې زیاتوه او کله چې هغه ته ویل کیدل آرام وکړه، نو په ځواب کې به ویل مګر نه خبر چې هر مسافر له سفره مخکې مجبور دی چې زیات کوشش او هڅه وکړي تر څو خپل کارونه سم کړي. زه هم مسافر یم او وخت مې لږ دی او ناتمام کارونه ډیر زیات دي. هغه د هغو فعالیتونو تر څنګ چې د کانو یا نه اوریدونکو لپاره یې ترسره کول، د ماشومان لپاره د ډرامه لیکلو، د مایشي شعرونو ویلو او لوبغاړیتوب په هکله هم فعال وو. هغه په ایران کې د ماشومانو او زلمیانو د تیټر پلار هم بلل کیږي. بخچبان د هغو ډیرو ماشومانو په لور د علم او پوهې دروازه خلاصه کړه چې په هغه وخت کې د دغو ماشومانو له مشکلاتو سم درک هم نه درلوده. په دوام کې په تهران کې د بخچبان له لومړنیو شاګردانو د سید رضا قلی شهیدی خبرې اورو. سید رضا قلی شهیدی په 1902 کال کې د تهران کې دنیا ته راغلم. لا دوستان مخ کې د کانو څو معلمانو البته د باغچبان په شان دوام و نه کړی شو. که باغچبان دغه کار ته دوام نه ورکړي نو زه به بې سواد او بې عقله پاتې وم. باغچبان مونږ سره مرسته وکړه، مونږ یې لوی کړو. د بخچبان خپلوانو او دوستانو ویل چې ناشنوایانو ښوونځی پرېږده، لاړ شه پوهنتون ته، په اونۍ کې دوې ورځې کار کوه، پیسې پکې زیاتې دي او کار یې کم دی، دا ښوونځی څه کوي؟ بخچبان په ځواب کې بیا ورته ویل زه په ګونګو او کانو مینیم او ورسرا مینا لرم. د مرحوم سید رضا قلی شهیدی خبرې ما واوریدلې. بخچبان یونیک او شریف انسان و چې اندیښنه ماشومان او خلک و. هغه چې باوري و د بشریت ټولنه د هغه والی نعمت ته نه ده چې هغه د خلکو خدمتکار. کلونه د ماشومان او زلمیانو پر روزلو او تربیت سره د ایران د پراختیا او پرمختګ په لاره کې کوشش وکړ او د نویو راودو په ابدا سره په ایران کې د نوی سټایل د روزلو او تربیت په پراختیا کې ډیره ونډه درلوده. جبار باغچا که څه هم ډیرې سختیانې وګاللې خو د عمر په پای کې خوشحاله و چې بالاخره د ارزوګانو څوکه یې وهلې ده. دا تر ټولو ستر انساني انعام او پاداش دی چې په ویښ وجدان سره د ټولو شنوا او ناشنوا او کمزورو ماشومانو لپاره ښکلي دنیا د جوړولو لپاره هڅه وکړي او بیا په ټول بې پایا عشق سره چې ژوند یې ورسره کوه دنیا سره ودا وکړي. د بخچبان لور یادوي هغه ورستۍ ورځ چې هغه یې په سټیچر باندې د تهران په یوسف آباد کې لا باغچه ښوونځي وویسته نو فریاد یې کوه چې خدای په امان ښوونځیه، خدای په امان زده کوونکو، خدای په امان شاګردانو، خدای په امان ستورو، خدای په امان وریځو، خدای په امان ونو، خدای په امان پاڼو، خدای په امان یوسف آباد، خدای په امان ګاونډیانو او خدای په امان خلکو. او دغه ډول هغه کس چې ټوله اندیښنه ماشومانو او ناشنوایان و په 1968 میلادي کال کې په داسې ورځ له دنیا سترګې پټې کړې، روح یې شاد. دا بخچبان په ارتباط مازیزانو ځانګړی پروګرام او ووري د هله چې د استفادې وړ ما ګرځیدلې وی parstudy.com/ps زموږ د انټرنیټي سایت درکته تل بل پروګرام په لویا او مهربان خدای سپارو علامه ملاو ملګری. Thank you.
الله